360 में मुल्क से बाहर दहशतगर्दी के असबाब ढूंढना, क्या दहशतगर्दी से निमटने की मौसर पॉलिसी है, जानेंगे आज के शो में।
किसी भी मुल्क में दुनिया में जब कोई जो इंटरनल गड़बड़ होती है उसके लिए बड़ा आसान होता है आउटसाइडर्स को ब्लेम कर देना। मेरे ख्याल में उसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अस्करियत पसंद गिरोह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर मुसलसल और ज्यादा खतरनाक हमले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अफगानिस्तान में अमरीका की फौज का छोड़ा हुआ असलहा है जिसे वो इन हमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा था कि अफगानिस्तान से निकलते हुए अमरीका ने वहां कोई फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा था। पाकिस्तान इसके अलावा अफगानिस्तान से भी शिकायत करता दिखाई देता है कि ये हमले उसकी सरजमीन से हो रहे हैं, जबकि तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान खुद अपनी सरजमीन महफूज बनाए। ये बहस अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कई ऐसे इलाके जो इससे पहले पुरान थे वो भी अब इन हमलों की जद में है। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान इसकी ताज़ा मिसालें हैं। कालाम तक में कालादम टीटीपी के हक में वॉल चॉकिंग हो रही है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मसले का देरपा हल क्यों नहीं निकल पाता? हर बार कमर तोड़ देने और मुकम्मल सफाया कर देने के दावों के बावजूद ऐसी कार्रवाइयां क्यों होती हैं, इस पर बात करेंगे हम आज के शो में। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 9 साल में किसी भी एक माह के दौरान दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा वाकयात इस साल अगस्त के महीने में रिपोर्ट हुए। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में ये वाकयात नवंबर 2014 में हुए थे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माह मुल्क भर में 99 हमले हुए, जबकि कालादम टीटीपी ने 147 हमलों का दावा किया है। इन हमलों में 112 हलाकतें हुई जबकि 87 अफराद जख्मी हुए। जुलाई के 54 हमलों के मुकाबले में अगस्त के महीने में होने वाले हमलों में 83% इजाफा हुआ। अगस्त में होने वाले चारों खुदकुश हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जबकि इस साल के दौरान पहले 8 माह में होने वाले 22 खुदकुश हमलों में 227 अफराद हलाक और तकरीबन 500 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज को बुनियादी तौर पर कालादम टीटीपी और इससे अलहदा होने वाले ग्रोहों ने निशाना बनाया और इनमें से कई हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। इन हमलों में हलाक और जख्मी होने वाले 50% से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकार हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम ने इन हमलों में मारे गए कुछ पुलिस अफसरान के लवाहिकीन से बात की।
मैं वादी तीरा में था और इस वाक्य की इतला टेलीफोन के जरिए मिली कि तैयब शहीद हो गए हैं, जिसके बाद खानदान के दीगर अफराद के हमरा हम बाड़ा आ गए। मैं शदीद सदमे में था मगर सब्र के सिवा कोई चारा नहीं था। मेरे दिल का हाल तो खुदा ही जानता है क्योंकि औलाद तो दिल के टुकड़े की मानिंद होती है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से हालात अरसे दराज से खराब हैं, लेकिन अपने दिल को बस दलासा ही देते रहते हैं, बाकी जो अल्लाह की तरफ से मंजूर होता है वही होकर रहता है।
वो घर के बड़े थे, इस वाकये ने हमें बेआसरा कर दिया है। उनकी मिसाल घर के छत की थी, सब कुछ रेजा रेजा हो गया। वो हमें बेसहारा छोड़ गया है, अल्लाह के बाद वो हमारे घराने का वाहिद सहारा था।
मुल्क के ऐसे हिस्सों में दहशतगर्दी की आग का पहुंचना जो इससे पहले इससे महफूज थे, जैसे चित्राल, इस पर मुकामी आबादियां किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं और सिक्योरिटी इदारे इस थ्रेट से निमटने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के शमीम शाहिद से। शमीम, कौन से इलाके ऐसे हैं जहां अभी टीटीपी सामने आई है जो इससे पहले नहीं हुआ था?
तो गिलगित की वाकयात की जो है ना वो कुछ और शक्ल है। वहाँ इससे पहले भी मतलब ये जो दियामीर था, छिलास था, वहाँ पर इससे पहले भी अटैक्स होते रहते थे, मगर जो सेंट्रल गिलगित था वहाँ पर हालात अच्छे थे, इतनी ख़राब हालात नहीं थे। अब यहाँ पर भी तकरीबन मिलिटेंसी का दौरा है। पिछले कई दिनों कई हफ्तों से इंटरनेट सिस्टम बंद है, लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, गिलगित में भी और छतराल میں بھی, تو لوگ خود بھی سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ ذرا کنفیوزنگ ہے ابھی تک. مطلب الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ جو سابق کور کمانڈر صاحب تھا انہوں نے مذاکرات شروع کیے تھے, کچھ لوگوں کو ریلیز بھی کروایا گیا تھا صدر صاحب نے, اور اسی وجہ سے کچھ لوگ آئے بھی تھے. ابھی تک یہ بھی مطالبے ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ جب آئے ہیں تو یا تو ان کو واپس کر دیں. مگر یہ جس طرح آپ نے بتایا کالام میں بھی ہے, ماٹا کے پہاڑی علاقوں میں بھی ہے, خیبر پختونخوا کی جو وادی تیرہ ہے یہاں پر بھی جو ٹیررسٹ ہے وہ کبھی کبھی نمودار ہوتے ہیں, وزیرستان میں بھی آتے ہیں. یکم ستمبر کو سرکاری طور پر جاری کردہ ایک بیان بھی آیا تھا جس میں مختلف علاقوں میں سرحد پار افغانستان میں جو روح پوش ٹی ٹی پی کے لوگ تھے تو وہ گروپوں کی شکل میں داخل ہوئے تھے.
تو شمیم, کیا اس وقت ہم علاقے کی عوام کا اگر رد عمل جانے اور انتظامیہ کا رد عمل اس پہ کیا ہے؟ بیکاز اس سے پہلے ہم سوات میں دیکھ چکے ہیں کہ لوگ خود باہر نکلے, اس کے علاوہ ان علاقوں میں جہاں اس سے پہلے دہشت گردی ہوئی تھی, اب دوبارہ سے لوگ اس پہ رسسٹ کر رہے ہیں.
یہ دیکھیں نا, چترال جو ہے نا, چترال کی آبادی عجیب قسم کی ہے. وہاں مطلب پہلے سے اسی قسم کے واقعات, یا دہشت گردی تھا یا مذہبی انتہا پسندی تھا, تو اسی پر لوگ ڈیوائڈ ہے. وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک تو سنی لوگ ہے, ایک اہل تشیع ہے, اور ایک اسماعیلی برادری کے لوگ ہیں. تو چترال میں یہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر یہ تقسیم ہوتے ہیں. تو ابھی تک چترال میں نہ کسی سیاسی جماعت نے ان کے خلاف کوئی اعلان کر رکھا ہے مظاہرے کا یا دھرنے کا, اور نہ مقامی لوگوں نے کیا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تقسیم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چترال ہے تو چترال کے اپنے لوگ جو ہے وہ چاہے سنی ہے چاہے لتشی ہے, تو وہ اتنی زیادہ مذہبی انتہا پسند بھی نہیں ہے, اور وہ جو مذہبی انتہا پسند جماعتیں ہیں جن کا ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی لنک نہیں ہوتا.
علاقے کے جو عوام ہیں ان کے وہ جو وہاں پہ ڈیموگرافکس ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈیفرنس آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ شمیم شاہد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح کی سچویشن ہے اس علاقے میں اس وقت. 11 کے بعد جب بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا, اس کی ذمہ داری پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت پر ڈالی گئی. ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل آصف یاسین پاکستان کے سابق سیکرٹری دفاع رہ چکے ہیں. وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اگر 9/11 کے بعد پاکستان امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہوتا تو کیا آج اس کی صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف ہوتی؟
دیکھیے, پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ نہ کہنا جو ہے نا, یہ صرف امریکہ کے لیے اس کو نہیں دیکھا جا رہا تھا, یہ ساری دنیا میں اس وقت ایک پہنچال آیا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو. سو اگر ہم اس وقت بالکل ہی بلنٹ قسم کی کہتے کہ جی نہیں, ہم نے نہیں کھیلنا, تو میرے خیال میں وہ ایک ڈیزاسٹرس فورن پالیسی ڈیزاسٹر تھا ہمارے لیے. سو آپ نے ایک پیلیٹیبل اپروچ بنانی چاہیے تھی جو ہم تھوڑا اس سے آگے نکل گئے. سو میرے خیال میں نہ کہنا واز ناٹ این آپشن, بٹ ہاؤ ٹو ڈو واز اٹس آپشن, ویئر ٹو گو واز اٹس آپشن, اینڈ یو نو واٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ واز آر آپشن, وچ پروبیبلی وی ڈنٹ پلے ویل. سو اس میں یہ ہے. اور جہاں تک ہماری سیکیورٹی کے تعلقات ہیں, حالات ہیں, میرا اس میں بالکل ایک ڈفرینٹ ویو ہے. یہ جو ہمارے کسی بھی ملک میں دنیا میں جب کوئی جو انٹرنل گڑبڑ ہوتی ہے اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے آؤٹ سائڈرز کو بلیم کر دینا. میرے خیال میں اس کے ذمہ وار ہم خود ہوتے ہیں. آپ جو ہے نا انسرجنسی کہہ لیں یا ٹیررزم کے لیے ماحول پرووائڈ ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, جہاں پر ٹیررزم کو سپیس مل رہی ہوتی ہے, یا وہاں پر لوگوں کو جسٹس نہیں مل رہی ہوتی, یا ان کے اکنامک حالات خراب ہوتے ہیں. دی پیپل آر ولنریبل ٹو ایکسپلائٹیشن. اور میں اگزامپل دوں گا آپ کو سوات کی. سوات میں صوفی محمد نے سب سے پہلے کہا جی میں نیا نظام عدل لے کر آؤں گا, اور اس نے عدالتیں لگائیں اینڈ آل دیٹ, یو سی. سو دیئر فور میرے اپنے اندازے کے مطابق اس کا کم انفلوئنس تھا 9/11 کے ساتھ, بلکہ ہمارے اپنے انٹرنل ہینڈلنگ کے ساتھ اس کا تعلق تھا کہ ہم اپنے گورننس سسٹم کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں, کیا ہمارے عوام ولنریبل ہیں ٹو ایکسپلائٹیشن بائی terrorists or by ideologically different people. So isliye mere khayal mein koi bahut zyada fark na hota uske andar. Aur agar aap gaur se dekhen to 2009-11 hui thi jab, to actually hamari insurgency to jaake late shuru hui, takriban 3-4-5 mein aake shuru hui thi. So therefore wahan se yahan tak ka safar jo tha uska kya wo tha.
علی فرقان نے آصف یاسین ملک سے یہ بھی پوچھا کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف پالیسی میں کیا خامیاں تھیں.
دیکھیے پالیسی جو سب سے بڑا جو میرا خیال ہے اس میں جو فلا تھا یا جو جس چیز کا فقدان تھا وہ ایک ہولسم اسٹیٹ پالیسی نہیں تھی. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب 2007-6 میں جب آپریشن شروع ہو گئے تو پہلے تو خیر جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی, اس کے بعد بھی جو گورنمنٹ آئی وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گئی اور انہوں نے فوج کے اوپر سارا ذمہ واری ڈال دی کائنیٹک آپریشنز کے اندر. سو ہم نے میرے خیال میں غلطی یہ کی اور میرے خیال ابھی تک ہم یہی غلطی کرتے آ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فوج کے حوالے کر دیا. شاید تھوڑا سا فوج کو بھی شوق تھا اپنے اس میں, لیکن ہمیں یہ ہول آف نیشن اپروچ نہیں ہوئی. اور انیشلی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ 2008 کے اندر جنرل مشرف کے جانے کے بعد نئی پالیسی دی گئی جس میں کلیئرلی 4 سٹیپس دیے گئے, کلیئر, ہولڈ, بلڈ, ٹرانسفر. اب کلیئر فوج نے کرنا تھا, ہولڈ بھی فوج نے کرنا تھا, بلڈ سول کو کرنا چاہیے تھا اور پھر ٹرانسفر سول میں ہو جانا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ سول میں حالات خراب تھے ہم نے بلڈ پہ بھی کام کیا, کئی سینکڑوں کلومیٹر سڑک بنائی, اسکولز, کالجز, کیڈٹ کالجز, میڈیکل سینٹر سب کچھ بنایا گیا, مارکیٹس بنائی گئیں, آل دیٹ. بٹ وہ فوج کر رہی تھی, فوج کا یہ کام نہیں تھا.
تو پھر کیا ایسے اقدامات ہیں جو پاکستان کی طرف سے اب تک نہیں کیے گئے اور اسی وجہ سے ٹی ٹی پی کے سرحدی علاقوں میں دوبارہ سر اٹھانے کی خبریں آ رہی ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران بخاری سے. کامران, سب سے پہلے تو یہ سوال کہ پاکستان میں اس وقت ہونے والی دہشت گردی کے لیے بیرونی عوامل کس قدر ذمہ دار ہیں؟
دیکھیں بیرونی عوامل تو ہمیشہ ذمہ دار ہوتے ہیں, کوئی ملک ویکیوم میں نہیں رہتا. ہر ملک کے اندر جو اس کے اندرونی حالات ہیں وہ بیرونی جو ہے جو اسٹریٹیجک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا جو کیا نام ہے ایوالو ہوتا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے. پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جنرل یاسین سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو اندرونی حالات تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک ناسور پال رہے تھے مغربی سرحد کے لیے. جو افغانستان کے اندر جو طالبان تھے وہ کہاں تھے ان 20 سالوں کے اندر؟ وہ پاکستان کے اندر ان کی پوری قیادت تھی. ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ جو ہے آپ محب وطن نہیں ہیں یا آپ جو ہے وہ الزام تراشی کر رہے ہیں, لیکن جو ہے صدقے دل سے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ناسور ہم نے پالا. کیا سمجھ رہے تھے کہ ادھر افغان طالبان حکومت آ جائے گی تو ہم محفوظ رہیں گے؟ اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی بلنڈرس تھنکنگ تھی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کا شکار, کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ آپ افغانستان میں طالبان چاہتے تھے اور اندرونی طور پہ اپنے حالات بہتر چاہتے تھے, اینڈ دا رائٹ ہینڈ ڈزنٹ نو واٹ دا لیفٹ ہینڈ از ڈوئنگ.
تو جنرلی ایسا ہی ہے کیا؟ چونکہ چترال جیسی جگہ پر دہشت گردوں کا پہنچنا, کاروائیاں کرنا, کیا یہ دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی جو ہے اس پہ کافی بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟
ایبسولوٹلی اسد, اس میں اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان جو ہیں وہ انہوں نے یہ جو قبضہ کیا ہے افغانستان کے اوپر, اس سے پہلے کئی سال انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو شمالی جو صوبہ ہے افغانستان کا بدخشاں, جس کا بارڈر لگتا ہے چترال کے ساتھ بھی اور تاجکستان کے بھی, اس پہ ایک میرا مضمون آیا تھا جنوری کے اندر کہ جس میں میں نے کہا تھا کہ تاجکستان کو خطرہ ہے اور اس میں یہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس میں چترال کو بھی خطرہ ہے. تو جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ اس کا ایک کنٹینیویشن ہے, یہ اس کا لاجیکل نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اگر جو ہے طالبان, اب ہم یہاں تفریق کرتے ہیں جی ایک ٹی ٹی پی ہے اور ایک جو ہے وہ اپنا افغان طالبان ہے, دیکھیں یہ دونوں ایک ہی ہیں. افغان طالبان یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی ریاست ہے जिस तरह की वो मेडिवल एमरेट जो है ना मेंटेन करना चाहते हैं वो नहीं हो सकती जब तक कि उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना हो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक और अफगानिस्तान की जो एमरेट है वो एक कंपीटिंग मॉडल्स जो है वो मुस्लिम गवर्नेंस है। तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है उधर तालिबान की इमारत रहे और आपके ऊपर कुछ ना हो। और फिर जो TTP है उसका इंटरेस्ट अफगानिस्तान में नहीं है, वो लोग पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, गो के वो कजन्स हैं एथनिकली ट्राइबली और इडियोलॉजिकली जो है वो उनके भाई हैं अफगान तालिबान के, लेकिन उनको इलाका इधर चाहिए। और तो अफगान तालिबान के
अब अफगान तालिबान जो है कामरान, अब अफगान तालिबान से पाकिस्तान क्या उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि ISPR ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान को बता दिया था, मुतला कर दिया था कि चित्राल के बॉर्डर पर TTP के लोग कार्रवाई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं।
देखें इसका कोई हल नहीं है, ये मैं अपना कल ही मैं अपनी क्लास में जो है अपने स्टूडेंट्स को ये बता रहा था कि जिस वक्त PLO का जो जो फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी जब 70s में और वो लेबनान में मुंतकिल हुई तो इसराइल को वहां से खतरा था, तो इसराइल ने क्या किया 1982 में इन्वेजन किया लेबनान का, क्योंकि एक तो लेबनान के हालात ऐसे थे कि वहां खाना जंगी थी, ऐसे ही हालात हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, अगर हम समझते हैं कि वहां कोई अमन अमान है या जो है हम एक वो इंटरेग्नम में है, अभी तालिबान की रियासत ने कदम नहीं जमाए हैं बैठ के और वहां पे एक अफरा तफरी है, जब तक पाकिस्तानी फौज जो है वो ऑफेंसिव पे नहीं जाएगी, जब तक TTP के ठिकानों पे एयर स्ट्राइक्स नहीं होंगी, एक बफर जोन नहीं क्रिएट होगा, आई रियली डोंट थिंक इस प्रॉब्लम से हम निजात हासिल करने की जो है ना वो पोजिशन में होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी हमारे साथ थे नाज़रीन, और जो बेसिकली कामरान का कहना है क्लोजिंग पे कि सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान को अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी से निकल के एग्रेसिव स्ट्रेटजी पे जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कामरान। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा दहशतगर्दी के इन वाकयात से सबसे ज्यादा मुतासर है। सैयद अख्तर अली शाह हमारे साथ हैं, KP के सेक्रेटरी रह चुके हैं और पुलिस चीफ के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अक्सर चित्राल के वाकये में तो इंटेलिजेंस की तरफ से इतला दी गई थी कि TTP के लोग यहां जमा हो रहे हैं, तो इस हादसे का इंतजार क्यों किया गया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे अहम अंसर प्रिपेयर्डनेस है, तो न्यूज जो आई है उसमें यही कहा गया कि इत्तलात थी, तो चाहिए तो ये था कि, लेकिन फिर हैविंग सेड दिस जो चित्राल का इलाका है नूरिस्तान जहां पर ये हमारी कैलाश वैली भी है, दूसरी तरफ अरंदू है और फिर आगे जाकर ये बदख्शान और वाखान कॉरिडोर से भी मिलता है, ये बहुत दुश्वार गुजार है और यहां पर इंकर्शन किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन दाखले के बाद उसको कंटेन किया गया, वो वापस चले गए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये अगर इत्तलात थी और ऑलरेडी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है और हम ये भी कहते हैं कि हमने गेरेड लाइन के ऊपर दीवारें भी बना दी हैं, रास्ते भी बंद कर दिए, चेक पॉइंट्स भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं, आजकल उसके इमेजेस भी आ रहे हैं, तो फिर इस किस्म की उसकी रोकथाम बेहतर तरीके से होनी चाहिए।
तो अभी डॉक्टर कामरान बुखारी से हमारी बात हो रही थी, इसके अलावा भी माहिरीन हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान की अब तक की हिकमत अमली डिफेंसिव रही है और दहशतगर्दी से निमटने के लिए जिन भी ममालिक की हम एग्जाम्पल्स लेते हैं वो हमेशा जारहाना हिकमत अमली लेके आते हैं सामने, तो क्या आप समझते हैं कि इसी तरह से होना चाहिए पाकिस्तान में भी?
पाकिस्तान में दोनों किस्म की हिकमत अमलिया को अपनाया गया, यहाँ पर माजी में मुआहदे भी किए गए सरारोगा से लेकर मौलाना फजल रहमान तक, फिर उसके बाद स्वात में ऑपरेशन भी किए गए और जब स्वात में ऑपरेशन हुआ तो वहां पर आप देखते हैं कि हालात बेहतर हुए, वहां पर बतवाजी आज का अगर कल से मुआवजा किया जाए तो बेहतर है आज, क्योंकि उस वक्त तो मतवाजी हुकूमतें बन गई थी, वो अपनी अदालतें चला रहे थे, घर से निकलना ही बहाल था, पेशावर जैसे शहर में जो हमारा दार खिलाफा था यहाँ आस पास उन्होंने शोरश थी और इलाकों पे कब्जे कर लिए थे, खैबर में नॉर्थ वजीरिस्तान में, फिर APS का जो वाकया हुआ, फिर हमने ऑफेंसिव पे गए और हम फिर जो आदाद शुमार थे 2014 के बाद اس میں بدتریج کمی ہوتی گئی اور جو ان کے نیٹ ورک تھے وہ کافی حد تک توڑے گئے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نیوکلیس پورا نہیں ٹوٹا اور انہوں نے وہاں سے مائگریشن کر دی سیف ہیون جو افغانستان میں تھی.
تو یہ کیا ویل تھاٹ اسٹریٹجی نہیں تھی اختر؟ ویل تھاٹ اسٹریٹجی نہیں تھی, پوری سنکرنائز نہیں تھی, یا ہاف ہارٹڈلی ڈیزائن کی گئی تھی کہ ایک چیپٹر جو ہے یا ایک علاقہ جو ہے وہ کلیئر کروا لیا جائے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ خود ہی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے؟
اس وقت تو میں یہ کہوں گا ضرب عضب جو آپریشن ہوا تو اس میں نارتھ وزیرستان, خیبر ون, خیبر ٹو, ڈفرینٹ یہ تمام علاقے تقریباً خالی ہو گئے اور نیشنل ایکشن پلان جو اس کے 20 نقاط تھے اس کے بعض نقاط پہ تو عمل ہوا لیکن بعد میں پھر جس پہ دیکھیں مدرسہ ریفارمز بھی ہے جس پہ ہم نے جسٹس سسٹم کو بہتر بنانا تھا, ہم نے فاٹا میں ڈیولپمنٹس کرنی تھی, وہ ان پر پورا عمل درآمد نہیں ہوا. پھر اس کے بعد چونکہ افغانستان میں اس وقت امریکہ بھی تھا, نیٹو فورسز بھی تھی, وہاں پر طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہاں سے جو طالبان وہاں پر گئے وہ ایک آئیڈیالوجیکل بانڈ تھا ان کا, وہ بھی ان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے. تو اس وقت تو پاکستان کے اندر طالبان اس وقت اتنی کارروائیاں نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ وہاں پر زیادہ مشغول تھے اور وہاں
تو شاید اسی کا جو ہے وہ تھوڑی سی سپیس اس حوالے سے بھی ان کو ملی جس طرح سے ابھی کامران بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. تو چترال میں جو ہونے والی کاروائی ہے اور اب کالام اور گلگت بلتستان میں ٹی ٹی پی کے نام کی وال چاکنگز, کیا یہ واقعہ 2007 سے پہلے بننے والی صورتحال سے مختلف ہے؟
میں یہ کہوں گا آپ ایک اس چیز پہ ذرا ضرور نظر ڈالیں کہ یہ ایک ذہن سازی, یہ ایک دن میں کبھی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو ہماری عمومی پالیسی بنی اسٹیٹ لیول کے اوپر اس میں تو ہم نے مختلف ادوار میں مذہب کو خود ایک کارڈ کے طور پر استعمال کیا. خود امریکہ ریگن ڈاکٹرائن کیا تھا, کولڈ وار اوارڈ او کوارڈ, جب ریگن ڈاکٹرائن آیا تو اس میں آپ نے اوارڈ بھی کرنا شروع کر دیا, آپ نے جہادی تنظیمیں یہاں پر پاکستان کے اندر بھی بنی, اس کو امریکہ نے بھی سپورٹ کیا, ڈالرز بھی دیے, اسٹنگر میزائلز بھی دیے. اس وقت ہم اس کو جہاد کا نام دے رہے تھے, یہاں سے مجاہدین جا کر ریگن سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی, بڑی تصویریں شائع ہوئی. تو یہ اسی وقت یہ لوگ بھی یہاں پر آئے تھے, عبداللہ آزاد بھی آیا تھا اور القاعدہ کے اسامہ بن لادن, یہ تمام ان زمانوں میں آئے تھے, مدرسے بھی اس وقت قائم ہوئے, یہ تفکیری فلسفے بھی اس وقت یہاں پر آئے. پھر بعد میں اس وقت تو اسٹریٹجک میچ تھا امریکہ کا اور پاکستان کا, پھر 9/11 ہوا. تو یہ آپ
لیکن یہ تو ہسٹوریکلی سب ہم دیکھ چکے ہیں کہ چیزیں جس طرح سے چلیں اور جس طرح سے چینج ہوئی, لیکن جو بھی سفر اگر پاکستان کر رہا ہے تو پاکستان کو ہی اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے. تو کیا کوئی مربوط حکمت عملی ہے پاکستان کے پاس اب تک ان پلیس؟
اس وقت مربوط جہاں تک حکمت عملی تو ہے اس پر عمل کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارا آئین بڑا واضح ہے, آئین کہتا ہے کہ پرائیویٹ آرمیز کی کوئی گنجائش نہیں. پھر ہم نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 بنایا ہوا ہے, ہم نے انویسٹیگیشن آف فیئر ٹرائل وہ بنایا ہوا ہے کس لیے کہ ہم ٹیررزم کی روک تھام کریں گے, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ پالیسیز تو ان قوانین اور آئین کے تحت ہی بنتی ہے اور پالیسیز بھی ہم نے بنائی ہوئی ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ ٹیررزم, وائلنٹ ایکسٹریمزم. اصل بات قانون کی حکمرانی کی ہے اور اس پر عمل کی ہے, اور قانون کی حکمرانی تب بھی ممکن ہے جب آپ اپنے قوانین پر پورے طریقے سے عمل کریں.
تو آپ کے خیال میں پالیسی ہے لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ اختر علی شاہ, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح کی سچویشن کے پی میں ہے اور اوور آل پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے,
شکریہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا View 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن او وضعیت
درنو اوریدونکو ستلمشي زنه شواشنایم تاسو قدرمن اوریدونکو اوریدونکو د روان خبرونه اوریدو اوریدو ته راغولم د نن وضعیت په روان خبرونه کې د تل پسیر د روان وضعیت په اړه تاسو ته د مل مسره باس لرو نن چهارشنبه اتم ورځ چې بیا هم د تورخملار تړلې ده آیا د تورخملار د پرانستو په حق له افغان چارواکو او سوداګرو د پاکستانی چارواکو سره لیدو کاته کړی څه ویلي لار کله پرانیزل کیږي او لدې درکا افغان سوداګرو ته څومره زیان اوخته ده په همدې موضوع باندې خبرونه د قدرمن ملماد سوداګر یا صنایعو د خونی د مشر محمد یونس مومن سره بحث ولرو خو مخکې تر دې چې قدرمن ملما سره بحث پیل کو تاسو د سیمې او نړۍ د خبرونو اوریدو ته بولو
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنایم د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او زلبیا په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 1 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو دغه پروګرام د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د سنبلې په 22مه د ایکس پټولینز شبکه کې په خپل پاڼه لیکلي چې د خوړو نړیوال پروګرام اوس وخت په میاش کې یوازې 3 میلیونو مرستو ته اړو کسانو سره مرسته کولی شي د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د افغانستان د دفتر مشر شاوو ویلی ویلی دی چې په افغانستان کې د ژمي د موسم د پیلېدو د مخه هغو کورنۍ سره د مرستو د چمتو کولو لپاره وخت په چټکۍ سره مخ په خلاصېدو دی چې د مالی منابعو د کمبود لامل دا پروګرام ورسره اوس وخت مرسته نشي کولای او د روان ژمي په موسم کې به د واورو د اورخ لامل د هغوی د سیمو لارې هم بند شي
د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وی چې افغانستان دا وخت اقتصادي بحران او د بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو هغه ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې یعنی افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د داعش د خراسان څنګه شتون او فعالیت دی. ټام ویسټ چې د سیشن بی په ورځې په واشنگټن ڈی سی کې د سټیمسن په سیډنیز مرکز کې د افغانستان په اړه د امریکا په موجوده پالیسیو خبرې کولې، ویل
افغانستان کې زموږ تر ټولو دوامداره ګټې دادی چې مطمئن شو یاد هیواد هو کسانو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي چې متحده ایالتونو یا زموږ متحدینو ته زیان رسوي. هغه ډله چې موږ یې په اړه ډېره اندېښنه لرو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه ده. فکر کوم دا د پام وړ ده چې طالبانو د 2023 کال له لومړیو څخه د داعش د خراسان څانګې حداقل اته مهم مشران له منځه وړي دي چې ځینو یې په بهر کې د بریدونو هڅه کوله.
ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې په بشری وضعیت باندې اندېښنه ښودلې او د طالبانو د حکومت لخوا یې پلي شوې پالیسۍ په بشری حقوقو یو سیستماتیک بریټ ګڼلې ده. د بشری حقوقو په څانګه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وولکر ټرک د سیشن بی پورزي یعنی د سنبلې په 21مه د بشری حقوقو شورا غونډې ته په افغانستان کې د بشری حقوقو د پاشل کېدو په اړه خبرداري ورکو او ویل چې دغه وضعیت د میلیونونو افغانانو په ځانګړي ډول د خزو جنو په ژوند ناوړه اغیز کړی دی.
د شاکینګ لیول اف اپریشن
د افغان مرمنو جنو ټکان ورکون کې ځپل ډیر زیات ظالمانه دي. محدودیتونه مخ په زیاتیدونکو ډول سختيږي چې خزم جنو آزادۍ لمنځ وړي او عملاً هغوی د خپلو کورونو چار دیوالۍ کې ساروي او نه لیدل کیږي.
د طالبانو د حکومت مقامات وی د افغانستان لپاره د چین نوی سفیر جاو شینګ د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د سنبلې په 22مه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته خپل باور لیک وړاندې کړی دی. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ایکس په ټولنیزې شبکې په څو پرله پسې پیغامونو کې لیکلي چې په هغو تشریفاتي مراسمو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت امیر خان متقی په ګډون په ارګ کې جوړ کړی و، ملا حسن د ښاغلي اجاو باور لیک ومنو او ورته یې ښه راغلاست ویلي. د مجاهد په وینا د چین سفیر په افغانستان کې په خپل نوي ماموریت خوښي څرګنده کړې ده. د ایرانی رسنیو د راپور د مخې افغانستان د پاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی تهران ته د خپل سفر په وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او افغانستان د پاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د چهارشنبه په ورځ ویلي چې امیر عبداللهیان د آصف دورانی سره په کتنه کې د سیمې او افغانستان په تحولاتو کې د ایران او پاکستان د اغیز لرونکي رول د یادونې په وخت کې هیله ښودلې ده چې دا سلام مشورې به په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د استازو مجلس مشر کیوین مکارټي د سیشن بی پورزی د جمهور جو بایدن استیزا کې دو پاکله د پلاتونو اعلان وکړ چې معلومه کی آیا هغه د بهرنیو هیوادونو څخه د خپل زوی هنټر بایدن د کاروبار څخه ګټه اخیستې کنه. د استازو مجلس مشر په خبری کانفرنس کې داسې ویل:
موږ په خپلو پلټونو کې وموندل چې ولسمشر بایدن سره له دې چې خپله خبر دی د امریکا خلکو ته د خپل کورنۍ د بهرنیو سوداګریزو معاملو په اړه درواغ ویلي.
د سپینې ماڼۍ ویان ایم سامز د دې تحقیقاتو په اکله په ټویټر کې لیکلي چې د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د نهه میاشتو را په دې خوا د جمهور رئیس په اکله پلټنې کوي، خو تر اوسه یې د ناسمو کړنو په اکله هیڅ ډول شواهد نه دي ورکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسیې په ختیځ کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره مخامخ لیدنه کړې. جنوبي کوریا او امریکا خبرداري ورکړې چې خایي دواړه لور یو د وسلو پر انتقالولو هوکړه کړې وسی. د روسیې رسنیو په قول د ولادیمیر پوتین نه پوښتنه شوې چې آیا مسکو د سپوږمکۍ په جوړولو کې د شمالي کوریا سره همکاري کوي کنه. پوتین په جواب کې ویلي چې دوی د همدې مقصد لپاره مجلس کړي او شمالي کوریا رهبر غواړي چې فضايي توغندي جوړ کړي. امریکا او جنوبي کوریا یو ځل بیا شمالي کوریا ته خبرداري ورکړي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نه ډډه وکړي چې د اوکرين په جګړه کې ترې استفاده وشي. د شمالي کوریا مشر ویلي چې مسکو به د اوکرين سره په جګړه کې لوی بریا ترلاسه کړي.
او د امریکا د بهرنی چارو وزارت د 2023 کال د هنرونو نړیواله جایزه اعلان کړه. د امریکا د جمهور رئیس میرمن جل بایدن د هنرونو د نړیوالو جایزو د ویشلو مراسمو کې قربانه ده. د بهرنی چارو وزارت نن چهارشنبه په عمومي خبر شوی اعلامیه کې لیکلي چې د یاد وزارت د سفارتونو هنري څانګه به ټونی ابیتا، شیلا هیکس، روبرت پروت، هنک ویلیس، توماس او سلنګ وانګ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هنرونو مډال یا تمغې ورکي. دا مراسم به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي او د جمهور رئیس میرمن جل بایدن په یې قربانوي. دا و د دې سات خبرونه.
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
مننه درنو اوریدونکو چې هم د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو او خبرونو اوریدونکي یاست. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې موضوع تاسو سره مطرح شو، نن د چهارشنبه ورځ اتمه ورځ ده چې بیا هم د تورخملار د تاک را تاک او هم د سوداګر پر مخ او هم اولس پر مخ تړلې پاتې ده. په همدې اړه سوداګر ته د اوختو زیانونو او د لارې د بنوالي په څرنګوالي چې آیا روان وضعیت یا اوسنۍ حالت الته څنګه ده او نورو ورته مسایلو د لپاره زمون قدرمن ملمام د اوس په لاین کې ده. البته له کابل د افغانستان سوداګری او صنایع د خونی مشر محمد یونس مومن صاحب را سره ملمه ده. مومن صاحب، زما غاوره استړی مش خبرونه ده. کور ودان او دین کې پجریان کې د چنن اتم اورز د تورخم لار تړل ده. ها، تاسو تازه احوال څه لري د تورخم لار نو سم لار بند ده؟
شکر سلامونه نی کې دي تاسو ته استاذ د رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته مننه کوم د آشنا رادیو څخه. شه د افغانستان د خصوصي سکتور اواز او ستونزې مشکلات د ریوزای پر رسول دي او د خلکو د غوښوي رسول دي، زه له کوم مننه کوم. تاسو به تر معلومه نه چنه هم اواز د لار بند ده او فلاره کې در ده اوس پوری زه لاست چې د مخه چې تاسو سره خبرې کوم دا غذر مخه چې معلومات پکې فلاره کې در ده اوس پوری هیڅ نو پرمختګ نه دی راغلی ولی خبرې روانې دي. چې دا موضوع د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ ول د افغانستان د سوداګری وزارت ته او وزارت خارجه ته مشفتمه چې دی بخپل هغه خبرې یا ډیالوګونه چې دی به جریان لري ولی متقابلا د دوالو د دوالو مملکتو خصوصي سکتور په دې باندې سخت خپه او غمجن دي چې یو ترانزيتي تجارتي او خپلمنځي تجارتي اجتماعي تعلقات، اقتصادي تعلقات، ترانزيتي تعلقات دا پر دې باندې ډېر ټینګ تاثیر
لري. مومنت څه خبره چا سره رواني دي؟ دا خبره د چا ترمنځ رواني دي؟ د پاکستان د لورې څوک دی او د افغانستان د لورې څوک دی؟
مش خوخل د وزیر صاحب تجارت ویل دي او وزیر صاحب تجارت هم د وزارت خارجه سره معمولا فجریان کړي در داوسه پر مشته د مثبت د غلادي راکړي. نو دا د دې سبا تاسو څنګه خبرې د چا سره مو خامہ خبرو د خپل سیالان سره به خبرې کی او دا برتوي چې لار بند ده یا د مشکلات دي بخښنه سره دي چې اواز د افغانستان خواته مشکلات دي، هم د پاکستان خواته سره مشکلات دي، هم د افغانستان خو یعنی موږ غواړو هم د پولي هغه ته هم دی غواړي ته مشکلات دي. د دوه مملکتو سوداګر په مشکلات اخته دي، د دوه مملکتو ترانسپورټونه په مشکلات اخته دي، د دوه مملکتو زراعتي توکو ته سخت تاوان رسیدلې دي. تاسو ګوري یو سیر رومي په 15 افغانۍ تراله او حالت هم متقابلا یو سیر رومي تقریبا یعنی 200 روپو ته یا 600 روپو ته ورسېدل پاکستاني ته.
یعنی ترسه پورې بالکل ممنسب هر زل چې د تورخم لار بندیږي یا بل ترانزيتي لار بندیږي نو طبعا زیانې د دواړو طرفو ولست اوړي او سوداګر ته اوړي او عام ولست متضرر کیږي. کاغه مریضان وړي، کاغه ته ګراته کې خېخيان شي ودي، د ټولو خلکو نیم فامیلو نه خو دي نیم دي خو دي، یعنی له هر طرف نه ولست متضرر کیږي. ممنسب تاسو ویل چې تر اوسه پورې د سه څراک نه لګیدل د خبرو چې نتیجه به څه یې کنه ام داس خبره ده.
افغان سوداګر بله افغان سوداګر هڅه په دې پاتې دي
د سه اومده ډیرو بخي ممنسب د دې دروازې د تړل علت د وی پوسټي جوړول د افغانستان په خاوره کې دی خو د وی پوسټي جوړول ګڼل شوی چې د پاکستانی لورنه په دازي شوی وي او د دې دروازې د بندیدو علت اما غشخړه و چې اول اقدام د پاکستان لور شوی اوس دغه دروازه چې بنده شوی ده د چا لور بنده ده دلته خو نظامی برخورد شوی دروازه د چا لور بنده ده آیا اوس چې د تجارت وزارت سره د غاړه خبرې کیږي د دوی زور به ورسیږي چې دروازه پرانیزي کنه موضوع د نام پورته
هغه د پښتنو یو متل دی وکړه چې پرو مرکه کته دا وایي زما د شی وې چې ته کوم دروازه بنده ده دا چې چا باندې کړی دا پرچی چې باندې د سوره دا خو افغانستان موږ همیشه وایو چې پاکستان هم راستي کوم ژوند لا سمو دا خبرې کو چې پاکستان موږ دوست ملک دی او پاکستان وایي چې افغانستان موږ دوست ملک دی دا خو چې مشکل راځي ته زما تجارت ته وځي تاوان راسي دا خو د خبرو د لاري حل کیږي ته هم موږ هم وزارت خارجه لرو تاسو هم وزارت خارجه لري باید خبرو ته کښینې چې ملامتیا په چا کې ده درېمګړی ملل متحد څه پدې کښینې چې پدې خبرې وکي او بیا ته خو د دواړو ملکونو ته سرحدي ځواکونه دي هم خو مشکل ترتی منګر په دونه غټه اندازه مشکل د یو ملک تجارانو ته د پیښول دا په فکر کوم اوس دروازه د هغه لوري د خاطر مشکل پیښ دی فکر کوم چې زموږ د خاطر نو خوکه مشکل پیښ وي موږ خپل خاطر ویلی وای زموږ د خاطر کوم مشکل نشته موږ خپل خاطر باندې دومره باور او اعتماد لرو چې دوی همیشه د خبرو په لار لارپولی او ګوریا یو پوسټ جوړیدل دا خو په مالمیږي په یو ځای کې چې یو چا پر کور دوام ځای غنج دی یو چا د کور پر تاروځو کې او ته به هم قواله لري زه هم لرم سره وایم چې دا ځای ساده دي ځکه مې ځمادي ولې دومره ترانزیت مشکل لري شول زما د میو وخت دی زما د سبزی وخت دی کتاو خاطر وادي او چیرې ته زه فکر کوم افغان سوداګر په دې حق پک پاتې سوی دي چې موږ تقریبا درې میاشتې مخه د پاکستان لوري ترانزیتي یا سکتوري وزارتو چې په دې کې موږ هم د پرایټ میناندا کړو چې په نو وخت په لار باندې جی او نو به مشکل نو به ترانزیت ته وانه چې موږ هم ترانزیت ته مشکل دی پرلس دولس قلمو باندې بجز لګیدل چې دا خلاف تفقه د قانون دی یعنی افغانستان پاکستان ترانسپورت سنټری د ګورنمنت د خلاف کار دی د دې خلاف کار دی د سفټه د سار کړي او موږ د سفټه غړي په دې ټولو بیا هم خلاف ورزي کوي او هم ترانزیت هم جیږي د سره جوګ دادی په تورخم کې یو پوسټه باندې کیږي او پر دې باندې مشکلات شي د
پوسټ یعنی ممان سپ تر اوسه پورې چې د سکم ترک د دروازې د علاقې دو یا د خلاصې دو نه د لګې د فکر کوي چې علت اماغه برخورد یا تر اوسه پورې د سبل علت تاسو سرګند شوه دی چې پاکستان ولې د لارې بند ساتل دی تر اوسه
مستقو بل علت نه معلومیږي مش خو د افغانستان خلک داسي په صداقت کې تکړه خلګي موږ ته دار مال میږي چې څوک موږ وايي چې تاسو موږ دوست موږ موږ دا فکر کوو چې دا موږ پرشتہ دوست یو موږ سره دوستي کوي ولې زه فکر کوم دا هغه دغه اوس چې دا کار شوی دی دا هغه یو کار شوی دی چې نه دا زموږ دواړه مملکتونه چې دوه غټ سرحد سره لرو لکه تاسو چې مخکې شرط تخیشان سره لرو غټ تجارت سره لرو دلته زموږ تقریبا 2 میلیون انسانان هلته دي دا اوس هم د پاکستان ډیر خلک دلته راغلي په فابریکو کې کار کوي د دې خاصه تازه د اسیا میانه او د مرکزی اسیا او د جنوبی اسیا دروازې ترانزیت شروع کیږي په تازه تاسو د پاکستان د ازبکستان په د ترانسپورت وزیر ولې دي چې ترخاص خلې ده نو وکړه موږ دا فکر کوو چې دا یو بانه ده یو سپوتاش کیږي زموږ بازي پروژو ته د افغانستان زموږ زپخپل په دې اند چې دا د افغانستان د ایرانی پروژو د فار یو سپوتاش دی او د افغانستان دغه پرمختګ تقریبا په روسو شکل موږ 2 میلیارډ ډالر موږ تقریبا صادرات کړو دغه د فار یو سپوتاش دی اصلي خبره دا چې د ګور چې دا تاسو خپل مې کوي یعنی د کاناډا او د امریکا د مابینځو مشکل نه پیښیږي یعنی دغه هندو د نیپال درما بینځو مشکل نه پیښیږي مګر تاسو لري چې اورس سرحد باندې سوي دی موږ ته د سرحد یو داسې وسلار یعنی افغان سوداګر تاسو باور او پیچ پرونسه د ور مرسه ټول سوداګر په دې لټه کې دي چې نور څمل بیا ته هوت کو چې موږ به نور بیا د
بله عموماً سه پام دی اړه ما غوښتل چې زه د ولس نظر تاسو سره شریکم منګي و خبرونه لرو چې پاس دې خبرونه چې تاسو پکې غږیږي د دې خبرونه نو روسي او ساته خبرونه لرو پرون پام دا د تاسو حق یا صدای شما خبرونه کې زمونږ ډیرو هوادوالو نظر دا و چې اول خدا چې وای پاکستان قصدی د میوه د پخیدو په وخت کې د تورخم لاربندې چې تیرو کلونو کې د تجربه شوه دا نظر او د کوم څه نظر اخلم چې آی امدا ست یو څه تاسو در کړی چې د کار تجربه تاسو څه خي بل دا چې وای افغانستان سوداګر دی یا حکومت دی یو بدیل لار ولټی چې نور د صادراتو په برخه کې د تورخم په لار یا په پاکستان متکی نه وسی ځکه یو ورځ یو کال نه دی دوه کال نه دی درې کال نه دی پاکستان همیشه د رقم چلند وای کی نو آیا د دې دواړو پوښتنه جواب تاسو نه غواړم آیا پاکستان په نورو کلونو کې ورته چلند کوي په دې وخت کې په همدې موسم کې قصدی دا کار کوي او بل دا چې د بدیل څلاره لټول شي یا بل بدیل شته
تاسو به تر معلومه ده چې موږ د بدل لارې کوشش هم کوو خو افغان خصوصي سکتور د پاکستان خصوصي سکتور چې موږ ګټه تک لري درو نه غواړو موږ چې ځای نه خسته زموږ تشنو دې هته ورسېږي چې موږ دا لار پرېږدو او دوی دا لار پرېږدي دې باندې نه د افغانستان اقتصادي پرمختګ راځي نه د سیمه پرمختګ راځي او نه د پاکستان اقتصادي پرمختګ راځي موږ غواړو چې د ټولې دنیا سره خپل روابط ولي د مجبوریت په اساس موږ مجبور یو نوري بدلی لارې سره دول د پاره ته به ګراند ته تمام سي کنټینر به $1500 ګراند تمام سي منګر لارې سره او لار اوسه مستقلونه سوي دي د لارې مستسي وي چې تاسو ته دوه نه مستخفيف تر کوو ولا شان تر کوو د بدلی لارې سره بدلی لارې ته ولي موږ نه غواړو چې د پاکستان هیوا سره چې موږ سره ګټه پوله لري او ګټه موږ سره حدید سرحد سره نه غواړو چې موږ خپل منځي تجارت هم خراب شي او نه غواړو چې هلته موږ زینه خاصه یو داسې شي چې وګورو چې موږ تجارت زموږ د تجارت د دواړو اړخو ته ځان رسیدل دي یو ځای چې د پاکستان ترانسپورت هم ولر دي زموږ ترانسپورت
bale نو موږ هم که سم مدیریت نشي bale کلار سم مدیریت نشي او دا حالي هر کال نو څه کوي
خبرې تر اعظم زه خبرې تر اعظم
مهرباني
دا ساسي ډیره مهمه خبره ده چې لار باید تاسو مجرات چې زه وایم دا څوک چې اوس په ځمامداري کې دي هغه هم ګوره د کوټ سره تعلق لري کاکر تر د پاکستان صدر اعظم دی دلته ټول ګوره زه به باید هغه چارو ته ډیره جدي توجه وکړي او د دې لپاره یو صحیح حل لار راو باسي لازم خدا و یو مناسب لاوي د دواړو د خاص څخه پینسوي وای او زموږ ترانزیت لاوي او تجارت مو علاوه خپل منځي نه بده پاکستان تجارت توانی کې تاسو باور وکړئ چې پدې کې د پاکستان اړخ ته ډېر تاوان دی دا ورځي د کراچي څخه څوره ترانزیت راځي او څونه دلته زموږ ترانزیت راځي یعنی د چابهار لار ستا نوري لار ستا نوري لار هم سمستا سره پیدا شوی دی تقریبا د ریل د لار څخه کولای شو چې د باز ځای تر منګر نه غواړو چې د پاکستان سره خپل تجارت او ترانزیت تک کوم صدمه ورسیږي زموږ د خبرې په دې خاطر دي د موږ چې وایو په دې خاطر حقیقتونه وایي چې باید زمامداران باید وجې ته متوجي شي چې څنګه وکړي شي چې د افغانستان او پاکستان در مابین د تجارت د یو کال کې چې لږ پرمختګ کړی وو د یو کال کې چې موږ بندیش نه درلودې په لار کې ولې اوس دا بندیش شوري شو وخت څنګه ته وایم افغان سوداګر او پاکستانی سوداګر دواړه زړه افغانستان او زړه د افغانستان او پاکستان د دواړو د تجارتي د تجارت په خونی غړي هم يم او د جنوب د برخې مسؤلیت اریک زما دی د بک د ټول مسولیتونه زموږ سره شریک دي موږ دواړه د یو بل ګټ ته سخت احترام لرو موږ غواړو چې په داسېمه کې کغواړو چې موږ مشکلات ته مابین ځو سو موږ باید افغان سوداګر او پاکستانی سوداګر ته دواړه باید حکومتونه په ډېر احترام ګوري تاسو باور وکړئ د یو ترانزیت موټر چې د پاکستان راځي او د افغانستان سپیږي موږ دا ټول دا ټول چې موږ دومره خاص همکاري سره کوم څه مور یوول دي ته نو بت ورکي چې دا لار دي استعمال کی د ازبکستان ترانزیت دي چې پاکستان ته دي په دې خاطر موږ په دې درکې چې پاکستان 2 میلیون ټنو پمبه یا جنوبي اسیا ترکی کدا د افغانستان د لارې کیر سیم د افغانستان د لارې پیدا ده هم د پاکستان د لارې پیدا ده
بله ممانځه هم د غساسو حسن نیت ته په کتو چې افغانستان همیشه حسن نیت خوده لیدای ما شکایت همیشه د پاکستان او چې په قرار دادو نو په توافق نموي پیسې په جمن نه دی پات شي وي د مسایلو ته په هر صورت اوس د فلحال د اوسنی وضعیت کې چې په سلګونو لارې غانې د تازه میوه او په ترکاریو بار ولاړ دي څومره ځان سوداګر ته اوخته افغان سوداګر ته او بل پښتنه مور سره ده دغه مالونه خو ته بنل ته ګرمي ده سور مرد او راسکیږي خرابيږي په دې څو کړل سوداګر
تاسو ویډیوګانې ټول ولیدلې تاسو ویډیوګانې ټول ولیدلې چې زمور باندې بانجان رومي بادرنګ تازه میوه هغه چې په کول سټوريجو کې و هغه هم راووتل او بازار کې په لیلام باندې خرڅوله
کشمش سوداګرو زیاتره هغه خپل باغو کې بزړی کشمش بزین جوړي ولې د تازه میوه د سبزی سره موږ هوغند د کول ستوریج یا کول ستوریج نه لرو چې موږ د دغه د ډیرو جنسو تکافکی او حالت په پاکستان کې هم سخت را دي دغه شانته یعنی کوشش پر دې راوادي موږ هغه بیا هغه خپل خبرې ترازو موږ هم پتیرو شلو کال کې ورنټ باندې دلو یو غټ کول ستوریج نه جوړ کو او خلک څنګه دغه څخه استفاده وکړي یا موږ خپل طبي کول ستوریج څنګه فعال کو مشکلات دې دي ولې مشکلات موږ به دغه مشکلات څخه باید بیا درس واخلو کچیر دغه مشکلات څخه موږ درس و نه خلو خپل زراعت زراعتي کلتوریجونه زموږ وزارت محترم زراعت او نور اړوند مراجع ته خاصه توجه ونه کی دا زموږ لپاره بیا یو مشکل وي. موږ باید دغه سي مشکلات چې موږ سره پاتې دي درس نیو خو او آینده ته باید خپل پلانینګ باید سيجو.
بله دغه رسیدلې تاوان څنګه جبرانی دیشی خصوصی سکتور خو زنو پیغام از څومره سبسډایز کیږي او هم چې څومره ور سره حکومت طالبان او حکیمیت مرسته کولی شي آیا د جبران لپاره څه تاس تماس نیولې ده د طالب چارواکو سره چې بازګرانو سره یا سوداګرو سره باید څه کومک وشي د خساره قابل د جبران ده
تاسو به تر معلومه ده ګوره چې تاسو د افغانستان یا د افغانستان چې اوسله یو کال فاری کاری دغه موسم ته یا یو دی لاسه د کورنۍ بچان وي او د دې لپاره د خواري کاری چې یو باغ میسي باغ بیا یو سوداګر دی نیرانی سي دا درا وخت پورې دی بازګر ته پیسې نور کوي چې د مال ته خرڅ بیا راځي بیا برسته پیسې پر تخلي ولی زه چې ګورم په اوسني حالات کې دنیا هم د افغانستان سره د افغانستان د خصوص سره داسې لاندې چې پر موږ باندې بندیزونه صدر اوسه پر هم انتقالات ته پیسې مو باندې پیسې مون جمعیتي او د افغانستان د اوسنی اوایت چې دي دا خو موږ ته تقریبا را معلومیږي د دې دغه تکافو زه فکر نه کوم چې د دوغه نه ډیر برداشت ولري چې کومک وکړي نو په دې کې نړیواله ټولنه هغه امکار مو استیچلتي دا باید د افغان تجارانو سره د افغان سوداګرو سره په پراخ اندازه کومک وکړي چې ته نه ګوري د افغانستان پر حکومت مثلا یا باندې ونه کې چې په رسمیت نه پیژندل شوی هغه دی او دا غبي تشیر دا کومک ونه کې تاسو به تر معلومه ده چې یو باغ په شمالي کې یو جریب باغ دی
بلکله
ورونه په شرکا دی او دا ورولې څوار زامن دي کندهار په ارغنداب کې یو باغ دی لخت په شرکان یې لسرونه دي نو د دې لپاره باید کومک وکړي د افغانستان ټول سیمه دغه رقم دی ټول سیمه کې کچیر کومک ونه شي فکر کوم افغانستان تجاران د اکثر مخامخ
کې اړوند دی دایکه یو مومن سب د خرهونه ورسته شي بیري bale غواړم دوه پښتنې راته لاندې جواب کړي. اول دا تاسو مې ویل چې د حالت نه باید درس واخلي خصوصي سکتور خو د افغانستان حکومت چې هرڅوک حاکمي دا اول ځل نه دی چې د تور حملار د سوداګر په مخ یاده تاګ راتک د عامل په مخ د بندي اوس دغه مسله څومره خصوصي سکتور او اوسنی حاکمیت جدي نیولې ده چې د یو درس په توګه راتلونکي د پاره یو څه تجویز ونیسي د سه حالاتو کې.
زه فکر کوم پر دې باندې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او صنعت وزارت د افغانستان د اوسه تر تر سره مې گزاري په مشوره او زموږ اړوند نورې ادارې کاغه وزارت محترم زراعت دی نور اړوند ادارې چې په دې باره کې بدی درداو سفر خاموش پدغه اخته چې کلار خوشی سواله او کچیر لار په شنه شنه موږ مجبور چې د دې لپاره باید د کال د لپاره باید حتمان پر یو ستراتیژیک دغه په استلاله د دې د ساتنې لپاره یا د سکیورټی لپاره باید موږ د خپل میوه د لپاره باید یو خاص پروګرام ولرو چې څنګه وکړو سو چې موږ میوه ترسي پاسواجور حالت پر چې غیر مترکبه حالت شي د دې لپاره باید موږ څنګه خپل د میوه سره باید چلنو او د خپل کارو په مخ کې باید چلنو.
بله مومن صاحب ورسته پوښتنه په توګه تاسو سره د دې چې تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر اوسه پورې کوم څرک نه دی لګیدل د تفاهم یا د لارې د خوشکېدو یا د دواړو خواو د خبرو نه کوم نتیجه نه راغله بیا هم څه فکر کوئ چې د تور حمله را به کله یا لشي څومره ورته هیله لري د څه وخت لپاره
زه پک کوم هغه څه چې پیژوی د کوینه سم کولای ولې زوجته ان شاء الله انتظار يم چې دی به هم د موږ همسایه ملک هم وجیت دغه نقطه ذکر کی چې حالت د دې ته هم تاوان رسیږي او مشته هم رسیږي او هم د افغان حکومت څخه مو هم د چخلې ډیالوګ او خبرو ته د میز د لارې څخه ادامه ورکي او څنګه وکولې چې د لارې لسی ولې زدرا وخت پر پیشګوې نه سم کولی چې لار به سبا لسی بل سبب لسی ارزو لرو چې ژر تر ژره پوری د افغانستان او پاکستان په مابین کې د تجارانو خپل منځي ترک راتګ پیشته حتی یو د پښه چې پر امبولانس کې ماشوم پروت او پلار موري ورتناسو او اجازه نور کېدل آیا دا په کوم ملک کې شوی دي تاسو وګورئ موږ خو ځانته مسلمانان وایو او بیا په اصطلاح دا چې خلک چې پښتانه ورته وایو آیا دا په یو ملک کې تاسو داسې حالت لیدلی دي
لبه نه مرغه نه نو ډیر مننه تاسو نه مومن صاحب چې د تورخم د لارې باندې دوه په عملونه وسني وضعیت او سوداګرو ته د او تیزیان او نورو مسلو اړوند مسلو فاړه د امریکا غټ آشنا راډیو په نن او وضعیت خبرونه کې وغږیږي ساس له کور ودانې د زړل کومې تاسو نه مننه درنو اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده مننه چې تر دې شیبې او اوریدونکو تربیام در مرشه خول یاد منوزی چه پلندو شیبو که صدای شما یا ساسو غاق خبرونه پیلی که بیا هم در امریکا غاق آشنا را دیو خبرونه ادامه لاری منگ سر وزید.